په کابل کې د سهار 8 بجې سوې دوستانو یوې بل خبرونه ته اشاره غلاستارتوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ګڼ راپورونه درته لرو. لمړنۍ راپور مودا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په یووري خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه یواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر پر دوو موټرو په سوربي کې حمله شوې، 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوی دي. او د جرمني صدر اعظم په دې هیواد کې د کورونا او باد مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دا هیواد د بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړه. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوی دی. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپل پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دې هېواد ووځو او د خطر به منو شي دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سوربي کې حمله وسو چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوی دي. یونما پر ټویټر پر دې پېښه خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور لمخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر دې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون و خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته مات ورکړه. د لوبو چې د یک خصوصي ټلویزیون لاله په ژوندۍ بڼه خبرېده، په پای کې شغله هوتک ول
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هماتنای غمگین ما، هماتنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لوب شو وغورځوه. زموږ غلا زده راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2.3 میلیونه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي او په دې هیواد کې د اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 4.5 میلیونه اوښتی دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو لمخې باید خبرونه رښتیا وی او بی طرف وی خود خبرونه د چین لملي ګټو سره پټه کار کړي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاره خبر کړي لیکل دي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړي دي او وایي چې بی بی سی په نړیواله کچه ډیر باوري سرچینه ده چې په عادلانه بے پرې ډول د چاله ویریا او ملاتړ پرته راپورونه ورکوي. او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشر سهرا کریمی د دې ننداره په اړه وویل چې هدف افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځمې پرز لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایل فلمونه استول شوي دي. دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
بزودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژلسو سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غدي شڅو ته ځوندای و دي خو خپل پاتې دي د تیر منای نه تر کړي پروسه منای دي ته کاو ته نه درکړي.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاع یې وړاندې کړي. او په دوه منی مکه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په نیمه نړۍ کې وری چې ولې کورنۍ هڅه کوي خپل زامنو ته کم عمر نجونی واده کړي.
د عرف په لحاظ باندې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډیر په اسانه کولی شي، بل د میړه فرمان برداري کولی شي.
کور کلی محمد د دې خبرونی بل برخه ده او ریډیو ته بل نه درکو. ورزو د خبرونی د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سمې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخ ته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوی سره بیرته خبرو ته کښینی، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیامه
زموږ ټول سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستان شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټول سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې طالبان په خپلو څلورو شمنو کې پاتې راغلي دي، د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادۍ رادیو اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلوانې له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بخینه ورکول کیږي او یا که ورکول سوي هم دی په ډیر ځانډ او ډیر لږه برخه ورکړل سوي دي. خو چارواکي بیا دغه مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي څخه برخه مني سي. نور حال په دې راپور کې
نه دی راکړی نه دی وکیل می خسر د خسر می ورجنی ور کوي دا ډیر وخورته وای بند نه ور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه مینه ده چې له دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غوښتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نور کولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړيږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بېخینه ورکول کېږي او یا که ورکول کېږي هم په ډېر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کېږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډېر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوې دي. د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمه نیسي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پندې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهدا او وارثین معلوم نه وسی چې موږ نشو کولای سي هر چا ته دغو اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړي توګه مېرمنې د جګړو له امله لا بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانه خبره د سولې او جنگ دا په افغانستان کې د شوز ستونزې فرصتونه او هڅې دي چې د سولې په تړاو کې په همدې ارتباط ورزو کندوز ولایت چیرې چې په مرکز کې یو شمېر جون د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسمي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
په دې ورستوي کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموش هنری دل د تیراژ په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسمۍ په ژبه د جګړې کارغېړنه څېره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندوز کې په دې ورستوي کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د قلم لالاري سولې ته د رسیدو په اړه مو د افغانستان د شوزو د هڅو په اړه راپور واورید. یو شمېر لویدیځو رسنیو هم د افغانستان د سولې د هڅو پر لارو چارو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې وروسته به یې واوري. وال ستریت جرنال په خپل ورستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی لا افغانستان څخه د وتلو سمالاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریټ جرنل د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنۍ ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانل کې د مې پر یوشتم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو سیاسي پریکړه و، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسره ارزوي، که څه هم ځینې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي. خو وال ستریټ جرنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤلانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریټ جرنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا را ژوند کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستي چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته و چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کېږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبري هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. زموږ غلا زادي رادیو اوري وسپې ونړي والا موضوع واخلو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاع یو وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واک ورسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 15 ټرمپ مظاهره چان هڅولې و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوی وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي بار کوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 منټې د بریټ یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د استیزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولې دي چې د کانګرس پر ودانۍ بریټ وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو بریدونه کړی دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو برید کړی او ولسمشر دوی ته ویلی وو چې هلته ووسی. د پخوانی ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان به خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر پرې شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سینا کې ده. که چیرته د سینا له دریو دوی برخې موافقه وکړي، ترامپ به استهزاء شي. په سینا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غوښتونکي دي چې د جمهوری غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ترامپ استهزاء شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر دیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووشل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووشل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ښوونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یاد کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. نور حال زما همکار په راپور کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځ څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د ښوونځي ته به د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنګینه حمیدی آزاد راډیو ته وویل
دا پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا غسه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره. تعمیر دو او یا درسي اوتاک لري، کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیرې وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به اجازه ورنه کوچه د نخبه نوي، د نوښتګر نوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نوي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلاني ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم، دې دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسوکي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی په خپل
پوخوس کې درې سواویا حکومتي خوانزي او یو سل دیرش خصوصي خوانزي فعال دي چې صد پاسه در نیم لکه زده کوونکي پوکې په زده کړو بوختي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 خوانزیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي.
تاسو لا پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار او سوالین خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر سره کم ده او د لیاري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیاري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي دغه لیاري غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص نه جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. و سلام
د کلیواله شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لرم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندونو پکشي خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټ نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د غش پالتي ایران ته بیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا شله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ د شنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد کلارو ورک ډیر ستا باید غوته توجه وکړي چې نور ځوانان نور یې وادو ته ولاړ نه شاو دلته په کوم ځنه نه پر کار باندې مصرف شي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایې هم نشته. همدغه مشکل سره لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاس ګریوان دي. تاسو څنګه غوښتي چې زمونږ خبرې دا پوری چار وقت سر شریک کی جی تاس نسو نڑی مانا نا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې اتنیمی بجی سوی دا مهمو خبرونو سرچه کی د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه شو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناځي نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځم په پرځ په سروبي کې حمله وسو چې 15 تنه ساتونکو پکښې ووژل شو. په فاریاب ولایت کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماشم ټپي سو. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. د چین د ملي رادیو او تلویزیون ادارې د پنځم په پرسپې یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیون چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګید او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ د جمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو چې اوریدو ته تاسو پام راړوم. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې لنیږدې و کلونو راځي وسلواله طالبانو په شونځي کې د انجونو په زده کړو بندیز لګولې. د دې وسلوال د دې ولسوالۍ انجونی زده کوونکې وایي چې زرګون انجونې ل زده کړو به برخې دی او د افغان چارواکو ترڅنګ ل وسلوالو طالبانو غوړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوي رامنځته او د ورتګ اجازه دی ورکړي. نور حال په دې راپور کې
زورمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیس کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلی په جومات کې له یو شمېر نور نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګه منع کړې.
وسم التا دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو پټ پتلو یو جماعت تا. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې ستراولو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړ کړي خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمات د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په د ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50000 کسان وسیږي چې نیمه برخه انجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وای په د ولسوالۍ کې د شلو او ډیر شو زرو په شمیر کې انجونې د زده کړو په عمر برابر دي خو لا هم د زده کړو له حقه به برخه دي. د رسمي ارقامو له مخې په زورمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو 50 خوندزیو کې 25000 زده کوونکي زده کړې کوي خو د نجونو 12 خوندزي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زایوي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې امریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شو چې په راتلونکي کال کې په خوندزیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې امیر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې انجونې خوانځي ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري ان شاء الله موږ سل په سل کې ډاډه یو مطمئن ولې غواړم مینه تر لاسه کړې د پنځوي کال کې ان شاء الله د مکتبونو ټول پالې کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان د ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مو دا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونې ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ل مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړی راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دی او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
هغه قشر د نه زما شره از ما سره وزت نه کوي، هغه بل بل وکړه، هغه سره ناسته دی، وسط ناسته بل هغه سره کوي. ولکه دوه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای ما د پښتا کس کم پیژنله. ولکه دوه نه پښتا د بل کې وس مړه کې ژوند دی.
دا جمیله وچی اوس مهال څلويخ کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بل ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خوخه واده کړي وه، خو له واده لګرو استی همدان جلی بیرته پخپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کاله نه واخو خووند 43 کاله نو ان 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسن ډیر د اولاد نه شروړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوا اولاد براوړي بیا زړیږي. زمو ګرور به تاسو سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق وو سرحد ته رسیدو چې خځه د پلار کولې ګل خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چې تانه ورکولې.
چېرنی او شواهد ښکارا کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته ل مشرخزي یا انجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلۍ سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وای کبل واده وکړي نو ل کم عمر انجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به